دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ناټو په افغانستان کې اروپای ټولنی او یونما د افغان حکومت او طالبان لخوا په لوی اختر کې د اوربند اعلان هرکلی کړی دی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
خغلی خلیلزاد ویلی دی تم ادا چې لوی اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درنوي لپاره تلپاتې سولې ته نږدې کی خلیلزاد په دې اړه په ټویټر کې لیکلی دی منګ پختر کې طالبانو لخوا د اوربند اعلان او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلامي هرکلی کوو په افغانستان کې د ناتو ماموریت په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د طالبانو دا ګام باید زر تر زره د بین الافغاني خبرو سبب شي افغانان سولې ته اړتیا لري او ناتو د افغانانو تر څنګ ولاړ ده په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت لخوا په اختر کې دوربند اعلان هرکلی کړی یونما ویلي دي چې د بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول به د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لار خلاصه کړي
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې په دې وروستیو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبري شوی او دا غسر طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په بدل کې د روسیې لخوا د جایزه ورکولو په ممکنه تور باندې خبري نه دی کړی جمهور رئیس ترامپ یو ځل بیا وویل چې دا یو بې بنسټه تور دی هغه دا خبره د چهارشنبه په ورځ په یو خبرسي مرکه کې کړی ده هغه دغه مرکه ایکسیوز وی پانی سره کړی ده دغه مرکه په یو برخه کې جمهور رئیس ترامپ وایي چې تیر اونۍ د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره په ټلیفون خبري کړې دي او په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې نظرونه سره تبادله کړل جمهور رئیس ترامپ یو ځل بیا وویل چې د جایزې ورکولو دغه تور بې بنسټ دی جمهور رئیس ترامپ وویل چې دغه مخې ته دغه مسله هیڅ کله هم نه ده وړاندې شوې او وجه هم دا و چې استخباراتي ادارو دا خبره حقیقت نه بلله او د دې قابل نه ګڼل چې ما ته په دې اړه معلومات راکړي او که دغه مسله ما ته وړاندې شوې وای ما به یقینا په دې اړه څه کړي وای د ترکیه پارلمان پروند یو داسې نوی قانون منزور کړی چې په هغه یواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت او د معلوماتو د خپرېدو نظم به څاري او د رسنۍ به د حکومت هر ډول غوښتنه مني چې هر څه حکومت وغوړي لری کړي او یا بلاک کړي د نوي قانون پر اساس د ټولنیزو رسنیو شرکتونه لکه فیسبوک او ټویټر باید په ترکیه کې دفتر ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپرېدونکو معلوماتو یا موادو په اړه پیدا کیږي دغه شرکتونو ته ویل شوی دی چې باید داسې کسان په خپلو دفترونو کې په کار وګماري چې د ترکیه تابعیت ولري او که داسې ونیسي تر بندیزونو لاندې بسي په اردن کې شاوخوا 200 کسان لاغ ورسته ناروغ شوي او یو ماشوم ترې مړ شوی چې د پلازمینې عمان ته نږدې په یو رستورانت کې پارزانه قیمت شاورما یې خوړلی دا خبره د عمان د روغتیا وزارت کړې ده محلي رسنیو راپور ورکړی دی چې د باکا سیمې د رستورانت مالک ته پولیسو لخوا نیول شوی دی د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل دي چې یو 15 کلن ماشوم د زارجن خوړو له وجې مړ شوی او د سه شنبه تر سهاره پورې سل تنه په روغتون کې بستر شوي وو چې بیا د چهار شنبه تر ورځې پورې دغه شمیر 200 تنو ته ورسید د خوراکي توکو د خاصو مفتشینو لخوا د لابراتوار ټسټونه ښودلي چې د چرګ په غوښه کې باکټریا موجوده وه محلي رسنیو راپور ورکړی چې د شاورما خوراک چې شاوخوا $1 قیمت لګول شوی وو چې تقریبا نیمایي بیه وه نو له دې وجې دغه رستورانت ته ډیر زیات خلک د خوړو لپاره ورغلي وو د خیبر پښتونخوا د پېښور په ښار کې پروند یو کس د محکمې په خونه کې د قاضي لمخي د زور باندې وسوي او ووژل شو په دغه کس باندې تور وو چې د اسلام ته سپکاوی کړی او په دغه تور محکمې ته وړاندې شوی وو پولیسو حمله کوونکی نیولی دی حمله کوونکی خالد خان نومیږي او پولیس ته ویل دی چې د اسلام پیغمبر حکم ورته ورکړی وو چې هغه سړی چې محکمه یې کېده ووژني ځکه چې هغه احمدی مسلمان وو وژل شوي سړي طاهر نسیم 2 کاله مخې د اسلام د پیغمبرۍ ادا کړې وه او له دې کبله نیول شوی وو د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په غوښتنې پریکړه کړې چې د جرمني نه 6400 امریکایي عسکر بیرته هیواد ته ستانه کړي پینټاګان همدارنګه ویل دي چې باقي پاتې 5400 امریکایي عسکر چې په جرمني کې پاتې کیږي د اروپا نور هیوادونو ته به انتقال شي امریکا اوس مهال په جرمني کې 6400 عسکر لري د جمهور رئیس ترامپ د پریکړې ګڼ شمېر کسانو انتقاد کړی دی حتی د خپل ګوند سیاستوالو هم ویل دي چې دا اقدام روسیې ته ډالۍ په شان دی او د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخ کوي دغه عسكر د منځني ختیځ او افریقایي هوادونو کې په عملیاتو کې مهمه ونډه لري، خو جمهور رئیس ټرمپ وای دا چې جرمني په دفاعي چارو کې ډیر لګښت نه کوي، پریکړه کړي چې د 10,000 په شاوخوا کې امریکایي عسكر جرمني نه وباسي. او حاجانو پرون د چهارشنبه په ورځ په مکه موزمه کې د حج مراسم په توافونو پیل کړي. ټول حاجانو ماسکونه تړلي وو او د یو بل نه د شپږو فوټو په اندازه فاصله مراعت کړي وو. سعودي عربستان ته هر کال شاوخوا 2.5 میلیون کسان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د حج کولو لپاره ځي. خوشش کال د کرونا وایرس له کبله د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی وو چې یوازې په سعودي کې دننه 10,000 سعودیان د کرکشۍ د یو ځانګړي پروګرام د لارې حج کولی سي. د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شش کال یوازې د عربستان لشمیر اتباع کولی سي د فزیکی واټن په مراد کولو سره د فرضي حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دا په تیرې یوې پیړۍ کې لومړی ځل دی چې د حج په فرضي مراسمو کې د بارنۍ اتباعو په ګډون بندیز لګیدل دي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خوس با د دې خبرونه لومړی راپورټ واوري. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې داسې مهال کابل ته رسیدلې دي چې افغان حکومت او طالبانو دواړو د لوی اختر په ورځو کې د اوربان اعلان کړی. سرچینې وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له جمهور رئیس اشرف غنی سره د سولې پر وروستیو پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. نور حال د حکمت سروش په دې رپورت کې واوري.
په لوی اختر کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په پراخه کچه د هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانانو او افغان حکومت ترڅنګ د افغانستان نړیوالو متحدینو هم دغه اوربند ستایلی او هیله ښودلې ده چې دغه اوربند به د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیل ته لار هواره کړي. د اوربند په داسې محل کې اعلانېږي چې په دې ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی وو.
ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ډیر ژر به د طالبانو د 15,000 بندیانو د خلاصون لړۍ پوره سي. طالبانو سم دستي د لوی اختر په درو ورځو کې دور بند اعلان وکړ. افغان حکومت د طالبانو د دغه ګام هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د درې ورځنی اوربند مرات امر کړی.
اټیم وخت ټاکل شوی ده، چمتواله لري، آماده ده چې مذاکرات پیل کړي. د دې پاکل څخه چیرې به دا غونډه پیلېږي د پاکل به هم آخري تصمیم اعلان شي.
د فرانسوی لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او په کابل کې دغه هیواد سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذولۍ یا یوناما د ناتو سازمان او اروپای ټولنې هم د اوربند هرکلی ترڅنګ هیله شولې چې دغه اوربند باید د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیل ته لار پرانیزي. منصور چې په کابل کې برګر پلوري د ډیری افغانانو غونډې دغه اوربند ته خوښ دی، خوای چې دا اوربند باید دوامدار او نور روانه خونړی جګړه پای ته ورسیږي.
زمون یتیمان کیږي، خزي کونډی کیږي، دا خو هیڅ ولاګ د انسانیت کار نه ده. راستي کینی هوجوناسته یو ځای کینی صلح وکي.
افغان حکومت د طالبانو د شاوخوا 4,400 بندیانو تر خلاصون ورسته ویل چې پاته نږدې 600 بندیان ځکه نه آزادوي چې په حق العبدی جرمونو بندیان دي. خو چې ولسمشر ویلي چې 15,000 بندیان به ټول آزاد سي، افغان حکومت د دغو بندیانو د څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
دا همغه زندانیان دي چې د دوحې په توافقنامه کې په لیست باندې توافق شوی دی. په دې کې هیڅ نوی تغییر نه دی راغلی او هیڅ نوی تغییر په کې راتلونکی هم نه دی.
شنونکي وایي په کار د طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره افغان حکومت په یو خلصي او ترڅنګ نړیوال د دغه بهیر څارنه وکړي.
کچيري د سولې پروسه د بین المللي مختلف هیوادونو د خواځ خطر نظارت باندې ونیول سي. زه فکر کوم سربیره پر دې چې دا اوربند به موقت اوربند نه دایمي اوربند ته واوړي، د افغانستان خلک به هم د اطمینان ترلاسه کړي چې د افغانستان د سولې پروسه به یو کامیابه پروسه وي.
که څه هم تازه نه افغان حکومت او نه طالبانو د دغو مذاکراتو د پیل د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ویل کیږي چې د اصلي مذاکراتو تر پیل وړاندې به یوه مقدماتي ناسته په دوحه کې جوړه سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د عامې روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا د وبا د پیښو د زیاتېدو تر څنګ د کانګو د طبي د ناروغي د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت هم د اختر د لمانځه په مهال له خلکو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنو ته دې جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په راپورټ کې واورئ.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبې په ورځ د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مرستیال او د کابل والی سره یو ګډ خبری کانفرانس په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه وستایله. ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 15% او 15% ترمنځ د 9 ساعت په حالت کې دي. هغه ویل که په لوی اختر کې خلک د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو دا حالت بیرته خرابیدلی شي.
در ایام عید مردم ازشون تقاضا میکنیم
له خلکو غواړم چې لوی اختر په خپل کورونو کې ولمانځي. کچېری له کورو وځي په آزاد فضا کې په انګړ کې وکولای شو چې یو بل ته سره اختر مبارکي ورکړي. مشران او عمر خوړلو ته ډیر منی دی کېږي. که په رښتیا خپل مور او پلار او د کورنۍ نور غړي در باندې ګران وي، هغوی سره دې د تلیفون له لارې اختر مبارکي وشي. همداشان پارکونه او تفریحي ځایونو ته له تللو څخه دې ډډه وشي.
په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر د تیرو اونیو پرتله ډیر کم شوی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس 115 مثبتې پیښې ثبت شوي. یو تن پر دغې ناروغۍ مړ شوی او 13 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 6,403 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي، 1,201 تنه مړ شوي او 15,300 نه هاته تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت په اختر کې د کورونا وبا د لا خپرېدو د اندېښنو تر څنګ د کانګو د طبي د ناروغۍ د خپرېدو په اړه هم اندېښنې څرګندې کړي. د دغه وزارت سرپرست احمد جواد عثماني خلکو ته خبرداری ورکړي چې د څارویو د قربانۍ پر مهال دي د دغه وزارت سپارښتنو ته جدي پام وکړي او که نه پر دغې ناروغۍ باندې د اخته کېدو امکانات شته دي.
شیوی مرض خوندینده تب کانگو
د بلی خوا د اختر په ورځو کې د وینې ضایع کیدون کې کانگو ناروغي خپرېدو موږ لپاره یو جدي اندېښنه ده. دا ناروغي د څاروي لولارې انسانانو ته انتقالیږي. موږ له ایوادوالو څخه غواړو چې د څارویو د قرباني پر مهال روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي تر څو خدای نه خواسته څوک پر دغې وژونکې ناروغۍ اخته نشي.
د کانگو طبي ناروغي د څارویو څخه د کلو په واسطه انتقالی. همداشان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مرستیال امینالدین مظفری په دغه خبری کانفرانس کې له خلکو په اختر ورځو کې د احتیاط غوښتنه وکړه او په ځانګړي ډول یې لوغي وغوښتل چې د اختر د لمانځه پر مهال دي ډیر له احتیاط کار واخلي.
نماز عید باید در یک فضای باز.
د لوی اختر لمونځ باید په آزاد فضا کې ادا شي. د هیواد ټول خطیبان او امامان د لمونځ په پرانیست فضا کې ادا کړي، حتی که جمعتونه پرانیست فضا لپاره ځای ونه لري. د له مخې د جمعتونو په مخ کې په لارو کې د لمونځ ادا کول هم کوم شرعي ممانعت نه لري.
هغه له خلکو وغوښتل چې جمعتونو ته د تللو پر مهال دي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او هڅه دې وکړي چې هم خپل ځان د کورونا له ناروغۍ وساتي او هم نور پر دغې ناروغۍ له اخته کېدو څخه وژغوري. همداشان هغه له خلکو وغوښتل چې د اختر مبارکۍ پر مهال دي د غېږې او لاسونو ورکولو څخه ډډه وکړي. تر اوسه افغان حکومت په رسمي ډول د اختر ورځ نه ده اعلان کړې، خو د سعودي عربستان حکومت د جمعې ورځ د اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې ده. افغان حکومت تل اخترونه او روژې د سعودي عربستان سره پر یو مهال لمانځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په یو شمیر هیوادونو کې سش کال د اختر قرباني په انلاین توګه پلورل کیږي. دغه کار د ټولنیز واټن د مراتولو او خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره پیل شوی دی، خو عام خلک څومره په دې خوش کاری چې ګنج یا منډوي ته ولاړ نسي او د کمپیوټر له لارې د قربانۍ څاروي خوښ کړي. په پا پاکستان کې یو ځوان متشبس د لوی اختر د قربانۍ د اخیستلو لپاره په آنلاین توګه زمینه برابره کړې ده. دا کار یې د کورونا او بعد روان وضعیت له امله کړی دی. ویش کلن عاقب مغل دا کار د ټولنیز واټن د مراتولو سره د مرستې لپاره کړی دی.
اگر چې مونږ په آنلاین توګه غواړو وکړو دا د چې غواړو په واقعي توګه قرباني رامنځته کړو، لکه څنګه چې اسلام مونږ ته لارښوونه کړې څاروي به انتخابو تر هغې چې قرباني کیږي. مونږ دا پروژه د کرونا وایروس له کبله پیل کړې ده. مونږ غواړو چې خلک په کور کې امن پاتې شي او په آنلاین توګه قرباني وکړي.
په پاکستان کې د څارویو د بایو په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. عباس مرتضی د قربانۍ څاروي اخیستونکو دی.
بالکل
مشتریان په ذهن کې بای لري، خو دلته په مارکیټ کې بای زما لوس دوه برابر زیات دي، چې دلیل یې په پاکستان کې د کرونا وایروس دی.
شاهد محمود بل مشتری دی.
د آزاد بازار په پرتله بای هم مناسب ده، اوزه پاک ده او د کرونا وایروس له کبله دوی ماسک او د افونیت ضد مایع هم ورکوي.
په اندونزیا کې هم خلک د اختر لپاره په تیاریو بوخت دي او د قربانۍ لپاره څاروي په آنلاین توګه پلورل کیږي. د کرونا وبا په جریان کې وفارمونو ته د خلکو تلل محدود سوی دی. غفار وایي چې تر اوسه یې 15,000 څاروي په آنلاین توګه په ټولنیزو رسنیو کې پلورلې دي. عبدالغفار عظیمی د فارم مالک دی.
آنلاین یې سمه سبوه جوابان
په آنلاین توګه پلورل جواب دی. خلکو ته یو نوې نوښت دی. مونږ پوهیږو چې خلک ډیر لږ بهر ته ځي او یا د کرونا وبا په جریان کې له یو بل سره د تماس له کبله اندېښمن دي، نو په آنلاین توګه پلورل ستونزو ته یو جواب دی.
روغتیایي څېړونکي د اختر په ورځو کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله اندېښمن دي. وایي زیات شمېر خلک به په جمعتونو او کورونو کې سره راټولېږي او له یو ځای څخه به بل ځای ته تګ راتګ کوي. کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم. در نوریدن که سبا دلوی اختر اول ورز ده. ستاس طولی دی اختر مبارک وی. سشکال دلوی اختر اول ورز ده جمعه ورز ده او حج اکبر دی. مګر متاسفانه چې د کورونا د وبا څخه د خوندیتوب لپاره حجان د حج څخه محروم دي. پرون هغه ورځ وه چې حجان مینا ته ولاړل. سبا د عرفات میدان ته ځي او د جمعې په ورځ اختر کوي. خلک ډیر خوشاله دي چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربان اعلان کړی دی. د بلې خوا دا تشویش هم سته چې که خلک د لګول سوو مقرراتو او قیوداتو رعایت ونه کړي نو د کورونا وبا بیا خپره سي. زیبا خادم د ننګرهار د ولایت د حج او اوقافو د ادارې د رئیس قاری محمد داود مجاهد سره مرکه کړې ده.
مجاهد صاحب، اول خو دې ستاسو او د ټولو اختر مبارک وي. دغه د جمعې په ورځ باندې اختر دی، حج اکبر دی، نو ټولو ملکونو کې د سې ترتیبات نیول شوې دي چې د خلک په دغه ورځو کې د اختر خوشحالي وکړي، خو دغه د کورونا نه د ځان د ساتنې لپاره د قید او قیود رعایت وکړي. ننګرهار کې څه بندوبست شوی دی؟
زیبا خورې، په دې کې شک نشته دی چې د روغتیا د مسؤلینو تشویش ته، خو خوشبختانه په ننګرهار کې د کورونا هغه شدت چې دا څو میاشتې د ننګرهار د مظلوم ولس وځپه او ډیر خلک په شهادت ورسیدل لله الحمد هغه سپی کم شوی دی او کرونا کمزوري شوی ده خو د روغتیا پالانو او مسولینو لارښوونې او هدایت دادی چې ولس کما فی سابق لکه په کوچنی اختر کې چې ځانونه ساتلی وو باید ان سره احتیاط وکړي او د خپلو دوستانو او اقاربو خپلوانو سره احتیاط وکړي په همدې لحاظ باندې د ننګرهار ولایت د ارشاد حج اوقاف ریاست ټولو علمای کرامو ته هدایت کړي دي چې ترڅو ولس دغه تشویش نه خبر کړي او د کورونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې ځان وقایه کړي او تدابیر ونیسي ترڅو ولس د بل ناورین سره مخامخ نشي.
یعنی کوم ډول خاص تدابیر نیول شوی دی د اختر په مناسبت کې څنګه؟
توصیه همه غدات فاصله دی ونیول شي یو بل سره د تماس نه کیږي.
قاری صاحب محترم د اختر د منځ سره بندوبست دی
لکه څنګه چې کما فی سابق زمونږ ولسونه ایدګاګانو ته وزي د اختر المنز کې ان شاء الله العزیز سکالی بهم په دغه لوی اختر کې چې د قربانی اختر دی ایدګاګانو ته خلک وزي او هلته به منځونه کوي. زمونږ توصیه دا ده چې لکه په کوچنی اختر کې چې مونږ علماي کرامو ته ویلي وو چې منځونه په آزادو ساحو کې وکړي ترڅو هلته فضا کې هلته هوا وچلیږي او الله مکه کومه ستونزه رامنځته نه شي. د ننګرهار په هره قریه کې په خاریاتو کې په ولسوالیو کې په هرو لویو قریو کې هلته د منځل لپاره مناسب ځای نشته دی چې ولسونه هلته تجمع کوي او هغه د اختر منځونه هلته کوي او په عنعنوي او کلتوري شکل باندې یو بل ته د عیدګاګانو کې مبارکي ورکوي.
دا خلوی اختر دی او خلک به قربانی کوي په دغه ورځ باندې د قربانی د خیر او خیرات د ویشلو د لپاره کوم خاص بندوبست شوی دی؟
هدایات د علماو هم دغه دي چې هغه څوک چې طاقت نه لري دا او سره مرسته وشي هغه قربانی چې دوی د الله جل شانه حضور ته وړاندې کوي د ثواب خاطر او د نز دکټ په خاطر باندې د الله جل شانه سره هغه دي د خپل مشکین او فقیر او هغه بیچاره سره چې هغه وسو توان نه لري هغه سره د شریک او هغه باندې تقسیم کی.
د حج اوقاف ریاست لخوا هم د کوم خاص پروګرام شته غریب او بیوزله سره؟
حج اوقاف او وزارت په دې رابطه کوم خاص پروګرام نه لري او هغه خیریه مؤسسات چې خیریه کارونه کوي هغه لګیا دي او د ولسونو ته د قربانی او پرابطه باندې امکانات برابرې. خوشبختانه چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند کړی دی او دغه اوربند د افغانستان د ټول ولس لخوا تقدیر شوی دی د افغانستان نظام هم تقدیر کړی او د ولسونو او علماو په مجموع کې د ټول افغان ولس غوښتنه دا ده چې دغه اوربند د تلپاتې صلح باعث وګرځي او د دغه ورور وژنې د ختمولو لپاره یوه ستره او مهمه لاره هم دغه اوربند دی چې باید دوامدار راشي ترڅو افغان ولس په امن صلح وروري کې ژوند وکړي.
ډیره مننه تاسو نه قاری صاحب داوود مجاهد ستاسو د قربدانی اختر مو بختور په مخمخه
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ویل دی کله چې د متحده ایالاتو بنسټ ایښودونکو د یو داسې ملت د بنسټ ډبره کې خدا چې حکومت یوازې د دې لپاره وجود نه لري چې د قدرت د خاوندانو په مرزۍ د ټولنې د افرادو حقوق کمزوري کړي او یې فسخ کړي بلکې حکومت د دې لپاره موجوده چې د افرادو د حقوقو خوندي ساتل تضمین کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د 2019 میلادي کال د جولای 5مه د پوهانو او فعالانو یوه ډله ګمارلې وه چې د هغو بشري حقوقو په اړه هغه ته مشورې ورکړې چې د امریکا د اساسي قانون په بنسټیزو اصولو کې او هم د ملګرو ملتونو د 1948 میلادي کال د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې شاملې. دا کاري ډله چې د انکار ناپذیرو بشري حقوقو د کمیسون تر نامه لاندې خپل کار پیل کړو، څه موده مخکې د خپل رپورټ مسوده وړاندې کړه. په داسې حال کې چې پامپیو د دغه کمیسون د رپورټ د مسودې د خپرېدو هرکلی وکړ، یو آر بی آی په دې باندې تاکید وکړ چې د متحده ایالاتو بنسټ د هغو حقوقو په تامینولو باندې ولاړ دی چې څوک نه انکار نشي کولی، او دا داسې حقوق دي چې په غیاب کې د بشري حقوقو د ساتلو او رشد لپاره زموږ هلې ځلې د خپل مقصد او مرام منزل ته رسیدلی نشي او یقینا چې ناکامیږي. د پامپیو په وینا د متحده ایالاتو بنسټي ښودونکو دا انکار ناپذیر حقوق خپل ځان نه کشف کړي، بلکې د ازادۍ په اعلامیه کې په څرګندو ټکو دا خبره کړې وه چې حقوق فطري دي او همدا چې انسانان یو شان او مساوي پیدا شوي دي او خپل خالق ورته یو لړ ناپذیر حقوق وربخلي دي، چې په دې جمله کې د ژوند، ازادۍ او د خوشحالۍ کوشش شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر د خپل وینا په دوام کې ویل که یو څوک د خپل کار او مزدورۍ له میوې او ثمرې نه بې برخې خوشحالۍ لپاره له خپلو هڅو نه هم لذت نشي اخیستی، او نه ټولنه د مذهبي ازادیو په برخه کې خپل پاک تشخص او هویت خوندي ساتلی شي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا انکار ناپذیر حقوق د امریکایانو په صفت زموږ د تشخص لپاره مرکزی حیثیت لري او پر همدغه اساس باید زموږ خارجي پالیسي متکی. پامپیو د خپل وینا په دوام کې ویل کوم واقعا په دې باور ولرو چې له دې حقوقونه انکار نشي کېدی او نه څوک تر پښو لاندې کولی شي، بلکې څرنګه چې زموږ د ملت بنسټي ښودونکو عملا وښودله دا حقوق نړیواله جنبه لري او دفاع کول یې باید چې زموږ د هر ډیپلوماتیکي حرکت او کوشش د بنسټیزي ډبرې حیثیت ولري. په حقیقت کې په داخل د هیواد کې د انکار ناپذیرو حقوقو په باب زموږ ژمنې، په خارج کې د خپل حقوقو لپاره ښځو او سړیو دواړو لپاره د هیلې او امید د څراغ نقش لري، چې یو ښه مثال یې د پخواني شوروي اتحاد په دور کې د کرملین د سیاسي مخالف ناتان شارنسکی وینا وه. کله چې نوموړي د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن له خولې نه په یوه وینا کې پخواني شوروي اتحاد لپاره د شیطاني امپراتورۍ کلمې استعمالول واورېدل، نو ویل چې د زندان په دې تورتمه کوټه کې دا د هیلې او امید یو څرک دی. د بهرنیو چارو وزیر وای تر څو چې موږ د انکار ناپذیرو حقوقو په اړه مناسب درک او فهم ولرو، ډاډه یم چې دا امریکایي ستوری به په کائناتو کې ځلیږي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.